دا مشال رډي دا محل په خبر کې دا سحر لس پجی دی وبله خبرونه کې استاذ قربا ګل ایازم په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرې در خبرو غونې ځ خبرونه د مشال رډوی مجله هم د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو خبرونو سره ټکی په بنو کې د ډزو په پیښه کې د یو ماشوم پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوی د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پختونخوا کې بخښنه غواړم د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره غونډه کړې او په جرمني کې په یو کلیسا کې په ډزو کې څو تنه وژل شوی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې پرون د دوو وسوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو ماشوم او پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین او نورو چارواکو پرون مشال لوتی ویل چې دا پیښه سبزی منډي سره شوي چې کله د دوو وسوالو ډلو پر یو بل ډزې وکړې په ژوبلو کې د سکول ماشومان هم شامل دي پولیس چارواکي ضیاءالدین په دې اړه زیاته کړه
دا به ووایم چې مقدمه د پولیسو په مدیت کې درج شوه او د ترهګرې دفات کې دغه مقدمه درج شوه فی الحال نامعلوم دی مونږ سره لا پوره معلومات نشته
په پیښه کې د وژل شوي پولیس والا جنازه پرون د بنو پولیس لاین کې هم شوې تر دې مخکې د بنو په بکاخلو کې تیر یک شنبه د سړک غاړې بمی چاودنې کې یو ځایي وګړی وژل شوی و او دوه نور ژوبل شوي وو د دې پیښې برزد مقامي خلکو احتجاجي لاریون هم کړی وو او له چارواکو یې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول غوښتنې کړې وې خو امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې امنیت لپاره یې عملیاتو ته دوام ورکړی دا خبر پختونخوا سرکاري ملازمینو پرون په پیښور کې د تنخواګانو زیاتوالي لپاره د اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه په مظاهره کې د صوبې بیلابیلو ضلعو څخه د تعلیم صحت او صفایي محکمو کې کارکوونکي ملازمینو برخه واخیسته مظاهره چانو د خیبر روډ څو ګنټو لپاره د احتجاج په توګه تړلې وو دوی وویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او په موجوده ګرانۍ کې معاش هم کم دی بلخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د خزانې محکمې چارواکو په دې ژمنه خپل احتجاج ختم کړو چې د دوی بندې تنخواګانې په روانه میاشت ورکړي او نور غوښتنو لپاره یې خبرې اترې روانې دي د بلوچستان په هرنۍ ضلع کې پرون د سکرو په قانونو کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او درې نور ژوبل شوي دي په سیمه کې ځایي خبریال عارف ترین پر مشال وتوي چې په لومړۍ پیښه سکرو قانون ته د نامعلومه کسانو لورې اور اچول شوي چې پکې مالي تاوان غوښتي دغه خبره دویم پیښه د چاودنې په شکل کې هغه مال شوي چې د هرنۍ په هزاره ډیم نومي سیمه کې ټریکټر د سکرو قانون ته اوبه وړلې چې د سړک غاړې خښ کړل شوي چاودونکي مواد باندې وچاودېدل چې د کابل د قابل په نوم دا پښین بری خبر سیمې اوسیدونکو ورل شوی او درې نور عبدالهادي نصیب الله او محمد جان پنوم د کوټې بوسا منډي اوسیدونکو ژوبل شوی دي درې په پیښه پنوم مخصوصا د وخت شاوخوا 9 بجې هغه وخت وشو چې د هرنۍ ضلع په خارګي نوم سیمه کې د سکرو کان نړیدل چې یو کان کیندون کې په کې مړ شوی دی د ول شوی کان کیندون کې هیدل الله تعلق د خبر پښتونخوا سوات سره په پاکستان کې د سکرو قانون د تهدید لخوا پر دې پیښو خواشینی خودل شوی او تور پوری کوي چې په دې قانون کې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه نه دی پورته شوی خو د قانون مشرانو په دې اړه سندې ویلي د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی انتخاباتو لپاره غونډه کړې چې پکې د خزانه او کورونو چارو سکرتران رابلل شوی وو الیکشن کمیشن پرون په ټوټر باندې خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې د غونډې مقصد انتخاباتو لپاره فنډس او امنیت یقیني کول وو د خزانه سیکرټري انتخاباتي کمیشن ته ویل چې په ټول هیواد کې عمومي انتخاباتو لپاره 15 ارب روپۍ پکار دي چې په دې کې د دواړو صوبو لپاره په سمدستي توګه 6 ارب روپۍ تا ارتیا لري پدې کې تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن ته 15 ارب روپۍ ورکړل شوی د خزانه سیکرټري کمیشن ته په هیواد کې معاشي حالاتو په اړه تفصيلات ورکړل او ویل چې په دې حالاتو کې فنډز ورکول مشکل کار د خو وفاقي حکومت سره د مشاورت وروسته به حتمی جواب ورکوي. بلخه د کورونو چارو سیکرټری کمیشن ته دا ویل چې د انتخابات امنیت لپاره په پنجاب او خیبر پختونخوا کې اضافي امنیتي سرتیرو ته اړتیا لري. په دې لړ کې کمیشن نن د امنیتي ادارو سره یو غونډه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن دا په داسې حال کې چې سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو کمیشن ته حکم کړی وو چې په نوي ورځو کې دننه دي په خیبر پختونخوا او پنجاب اسم کې انتخابات وکړي. د جرمني پولیسو د مارچ پر نهمه ویل چې د هامبورګ په یو کلیسا کې په ډزو کې څو تنه وژل شوي دي. د پولیسو په خبره ډزې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوي چې یو یا څو نامعلوم حمله کوونکي وو. پولیسو په ټوټر باندې لیکلي چې د لومړني نښو له مخې ډزې د ګراسپور ضلع کې په یو کلیسا کې شوي. د دوی په خبره یو شمېر کسان سخت ژوبل شوي چې د ځینو حالت مرګونه هم دي. پولیسو کره شمېره نه ده څرګنده کړې خو د جرمني سو ملي رسنۍ ویلي چې شپږ کسان وژل شوي دي. د جرمني رسنۍ هم ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د پاکستان سپر لیګ پی ایس ایل کې پرون لاهور قلندر اسلام آباد یونایټډ ته په 119 رنزونو ماتې ورکړه. نن د پی ایس ایل کې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې لوبه کیږي چې په راولپنډي کې به وي. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل ورځې سیالو په محل ویش کې معمولي بدلون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په ټوټر باندې لیکلي چې د سیالو په محل ویش کې بدلون د دواړو بورډونو په اتفاق سره شوی. اوس به د پاکستان او افغانستان د شل ورځې لوبو لړۍ د مارچ په 26مه پیلېږي. دا د مشالو لوی خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل او استاد فهم د رپورټونو په لور راګرځوم او تاسو ته بلابل موضوعات مله رپورټونو لرو او بیا د ټولنیز خبرونه هم لرو. خو یو ورشن د مالو د میرستو رپورټونه د توان وکړو.
د مشال رادیو د جمعې 19 خبرونه د مشال رادیوي مجله فلسطین مو بجو هارون بچا هنری گڑی پیوا بجا تاندے ہلی پدوانی مو بجو د مشال پنم پدرے او بجو حجرا پسلونی مو بجو د زوانانو غد پ پینزو بجو
مشال لري تاسو غوږی د خبر پختونخوا په بنوزلا کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د سکول یو ماشوم په ګډون سلور کسان وژل شوی او شپږ ژوبل دي. په ژوبلو کې د سکول ماشومان هم شامل دي. د پیښې علت معلوم نه دی چې دا کوم وسلوالو چې پر یو بل یې ډزې وکړې. مقامی پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په بنو کې د نامنې پیښې زیاتې شوي چې ځایي خلک یې اندېښمن کړي. خو چارواکي وایي په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا بنو کې پرون د مارچ په 9مه د دوه وسلوالو ګروپونو ترمنځ ډزو کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین احمد او نورو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د ترهګرې د فعلاندې نامعلومو ضد مقدمه درج شوې. دوی پلاټنې کړې. پولیس او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو سبزی منډي سره په وسله سامبال دوا وسلوال او د غلطه په یو ډبل کې بن ګاډي کې ناس وسلوالو یو په بل باندې ډزې پیل کړې. چې پر سړک روان حالت کې یو په بل ډزې جاری ساتلې وې. د دوی په وینا دواړو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د غلطه د سکول یو ماشوم زده کوونکې او یو پولیس سرتیری په ګډون ټول سلور کسان د مرمۍ ښکار شول او ووژل شول. شپږ نور ځایي کسان په دغو ډزو کې ژوبل شوي چې روغتون ته وړل شوي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد وایي چې فعل حال د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې. وسله وال نامعلوم دي. ایف آئی آر یا مقدمه درج کولی شي. دا به ووایم چې مقدمه د پولیسو په مدیت کې درج شوه او د ترهګرې دفات کې دغه مقدمه درج شوه. فعل حال نامعلوم دي. مونږ سره لا پورا معلومات نشته چې کوم وسله وال دي. لا نامعلوم دي. پلاټنو کې به پته لګوي. د بنو سیدون کې نشاید فرحت الله مشال ریډیو ته د سترګولی د لحال داسې بیان کو
په وسلوال ګروپ نه یو په موټر سایکل سور بل په ویګو ګاډي شه سور کا سنت دغه په میون شه د فایرینګ د تا بدلا شو ویرو د لسیر پمپ نو خلا د چکر منډان چې کیم روډ د ایف زل پیره دا فایرینګ ته بدلا دی په میون شه په مین روډ شو ویرو بالکل په خپل کیم سکول دا ایک پبلک سکول نو زه کا د موټر سایکل سوار سمیت سلیر کا سون مړدی چې پاشه د دغه سکول یو مشوم او یو پولیس والا چې هغه د ډیوټي نه واپس کیرته ونه هغه
په دغه پیښه کې وژل شوی پولیس سرتیری جنازه پرون بنو پولیس لاین کې وشو د بنو په بکا خیلو کې د تیرې یک شنبه په ورځ هم د سړک غاړې موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو په چاودنه کې یو ځایی کس وژل شوی وو او دوه نور ژوبل شوی ول چې د هغې ضد ځایي خلکو سیمه کې احتجاجي لاریون کړی وو او حکومت نه یې دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې په بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال او هدفي بریدونه او وسلوالو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې بریدونو کې تیزی راغلی ځایي ولس د دغه نامنې ضد وخت په وخت احتجاجونه ولسی پاسونونه او جرګې کړې وسلوالو ضد د فوز او پولیسو لخوا ځانګړي عملیات هم دوام لري د مارچ په اتمه شمالي وزیرستان کې د فوز په وینا په دواو کاروایو کې یې ټول نهه وسلوال وژلي ول چې د دوی په وینا دغه عملیات به دوام ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په اسلام آباد کې یو بلوڅ خبریال عابد میر لادرکه کړل شوی دی. د لادرکه بلوڅ خبریال رور خالد پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د هغه رور عابد میر د مارچ له اتمې څخه لادرکه دی. د خبریالانو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو د پیښې غندنه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو د خبریال عابد میر د لادرکه کېدو خبر خپرېدو وروسته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې عابد میر کور ته استون شوی دی، خو د هغه رور خالد دا ناسم بولي. د ده په خبره رور یې کور ته نه دی راغلی. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر میسی درکوي.
د مارچ په نهمه د خالد په نوم یو تن په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو پیغام خپور کړو چې پکې ویل یي چې زما رور عابد میر د مارچ اتمې نه د ماښام شپږ ساعته خوا او شانه د رابطې نه وتلی دی. په موبایل او ټلیفون باندې رابطه ورسره کوو خو نه کېږي. د زیات تکړه
خالد ہے، میں بیسکلی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن یہاں اسلام آباد میں رہتا ہوں اپنے کاروبار کے حوالے سے. میرا بھائی عابد میر کل شام سے جو ہے ہم سے رابطے میں نہیں ہے.
زما رور عابد میر پرون د شپږ بجو نه د رابطې نه وتلې دي. زه د کور نه عورت مارچ لپاره راغلم او دی په کور پاتې شو. اخیری ځل رابطه یې د کورنۍ سره شوې چې هغې نه پس یې حال نشته. موږ د لاپته کېدو د اطلاعاتو رپورټ لپاره پولیس اسٹیشن ته ورځو. یاد دوی چې عابد میر د ملٹی میڈیا ادارې سجاگ د بلوچستان سانګې ایڈیٹر دی. په سوشل میڈیا باندې خبر خپور کې دو نو وروسته اسلام آباد پولیس میڈیا ته خپور کړی یو بیان کې وویل چې لیکونکي عابد میر چې د چا په اړه په سوشل میڈیا باندې خبرې کیږي چې له درکه شوی دی، هغه خپل کور ته را رسیدلی دی. خو تر هغې وروسته د عابد میر ورور په خپل ټویټر لیکلی چې ګنګوسی دی چې زمونږ ورور په گلگت کې بے هوش موندل شوی دی، کور ته نه دی راغلی. د عابد میر په له درکه کېدو نه وروسته د دې خبرې غندنه بیلابیل صحافیانو او بشري حقونو باندې کارکوونکي سازمان ایچ آر سی پی هم وکړله. د خیبر ټی وی سره کارکوونکي خبریال او د راولپنډی اسلام آباد یونین آف جرنلسټ مشر حنیف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې صحافیانو له ستونزې ډېرې دي. حنیف خان زیاته کړه،
داسې ده چې په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه په تیرو وختونو کې هم یو شمېر صحافیان بېدرکه شوي دي، وژل شوي دي، د نوکرانو نه وحکل شوي دي او دغه سلسله تر اوسه دوام لري. او دا علمیه ده چې د دغې خلکو خلاف په ماضي کې هم کاروایي نه ده شوې او اوس هم د بدقسمتۍ نه مونږ دا تمه نه لرو چې په دې حواله به د چا کاروایي وشي. خو بهرحال میر صاحب چې کوم بدرکه شوی دی، د دوی فوري رهایي، د دوی فوري د دوی درک معلومول دا د پاکستان د حکومت د ریاستي ادارو ذمېداري ده.
یا د دوی چې عابد میر پر دې نه څو کاله وړاندې هم لا درکه شوی وو او په دغه رنګه په دې وړاندې هم اسلام آباد نه څو څو خبریالان لا درکه شوي دي. د خبریالانو په حقونو کارکوونکي سازمانونه وایي چې پاکستان کې خبریالانو لپاره ژوند کول ډېر ګران کار دی. ګوهر مسجد، مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو غواګي د سوات اکبل تحصیل په سرسینې کې یو غیر سرکاري ادارې د لادرکه کسانو کورنیو لپاره نفسیاتي درملنې لړۍ پیل کړې ده. دا د هغو څلوېښتو کسانو خپلوان دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې لادرکه دي. ډاکټران وایي په دې کې زیاتره کورنۍ ذهني فشار لاندې دي او مالي ستونزې هم لري. د دوی په خبره کوشش کوي چې په تربیتي ورکشاپ کې د دې نفسیاتي ناروغیو درملنه یقیني کړي. په سوات کې د 2008 نه د 2012 پورې فوجي عملیاتو پر مهال زرګونه کسان لادرکه کړل شوي وو چې کورنۍ په امنیتي ادارو تور پورې کوي، خو امنیتي ځواکونه وایي په غیر قانوني توګه یې څوک نه دي نیولي. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل سرسینې کلی چې د کابل چوک نه لس کیلومتره لرې دی، د مقامی مشر آفتاب خان په کور کې د مردان سره تعلق لرونکي بدني فعال د امنه مسعود تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټ لخوا جوړ کړی شوي طبي کیمپ کې د څلوېښتو نه زیات ښځې او سړي راجمع شوي ول. په دغه اړه د یادې ادارې مشر امنه جنجو وایي چې د سوات 200 کورنۍ دوی سره رجسټر دي چې د هغوی د کور غړي د تیرو 14 کالو راهیسې لادرکه دي یا د ترهګرۍ په تور کې په جیلونو کې بند دي. د کورنۍ غړي پریشان دي او ورته نفسیاتی مسئلے را مخامخ تی.
د دې خفګن دې مجبوری ډیر زیات دی، یو خود دې خاوندان زامن او ټول اور رورونا ټول رکشوی دی، او بل معاشی پریشانی ډیر زیات غټ شوی دی، او ټینشن دومره زیات دی په دې سرو باندې ټول خوځي چې دی مینټلی اپسټ شوی دی. نو دې لپاره مونږ سایکالوجیست مونږ سره راوړو، او یو میل او یو فیمیل.
دا تاثیر قبل گلجبی 50 کلن زاهده بیبی چې لاس کې د دوه لادرکو زامنو عکسونه نیولې وای چې 14 کال وړاندې دوه زامنې بدمنې وخت کې سکیورټي ادارو بوتلی ول. تر دې دمه هیڅ معلومات نشته ده چې ورسره د هغې ټوله کوړمه پریشان ده.
زما شپه ورځ خو فرق نشته، دا وخت مې بېږي چې کومز کومه ګډوډي خورم، خوب نشته، د ډیرو نشو خوب نه دي، د سر بیمار شوم، د سوچ ګولې خورم، د زړه بیمار یم.
انګور او یو نمسی چې اوس پیغله ده ورسره په کور کې میشتي. انګور د خاوند بیرته راتلو په انتظار ده. انګور ډاکټر ته راوستي ده.
هر ماخام زمون په کور کې جړای چې روړی ته کینونو جړای کمرې ته موږ داغه نشو ورتلې، داغه کمرې ته یو پښو هم نشو ورتلې. څنګه ورشو نو د ځو کمره دا ځو شته نه، انګور یوازې ده، موږ څنګه ورشو؟ زه دغه کمرې ته تلی شم، زور ته کتې شم چې روزه راشي ماخامي خلک روزه ماته ته نشي، موږ وښکو ته ناسو وخه و بهي کې دغه څنګه مور بيزان نه بيږي، زما بيزان نه بيږي، د خور بيزان نه بيږي، د نيا بيزان نه بيږي. نيا چې د نيا په درې ورځې کې باغې قران مسجد ختمه وو، اغه نن د دې د لاسا ذهني توازن دغه ختم دي، او لکه بالکل ننګار شوی ده، خبره ختم شوی ده. خځه د مې د شوګر لګیدل چې 400 نو کمی کینه.
د لادرکه تنانو کورنۍ غړو نفسیاتي علاج کوونکی ډاکټر همار رحمان وای چې دا کورنۍ غړي زیاتره د ټینشن ښکار شي، او دوی هڅه کوي چې داسې رنزورانو علاج د خبرو اترو په ذریعہ وکړي.
هر قسم حادثه چې راشي نو هغه کې مریض د سټرس شکار شي، چې په هغه کې بیا دوی ته تصویران په نظر راځي، یا اکثر د سکیږي چې موږ غوونو توازن رااله، غوسه و ته راځي، خوب کې مسلې وي، په خوراک کې مسلې وي، نفرت پته پیدا کیږي، یار پکې هم راځي. دغه شند د ذهني مریضانو په دې وخت ډیر اوشي، نو هغه د پاره بیا دوی ته د دوايي هم پکار وي، او د هغه سره ورته سایکوتراپی هم ضرورت وي. سایکوتراپی مطلب د خبرو په ذریعه بیا دوی علاج کول او دی پوها کول.
د لادرکه شوی تنانو لپاره قانوني او اخلاقي مرسته کوونکی ادارې مشره امنه مسعود جنجوا وایي چې هغه به د علاج دغه سلسله جاری ساتي. کال 2018 تر کال 2012 پورې سوات کې وسلوالو سره مرسته پترس کې تر 3000 نه زیات تنه لادرکه شول، چې کورنۍ تورن لګوي دغه د پاکستان سکیورټي یا استخباراتي ادارو بوتلي. خو بلخوا د پاکستان فوج بیا بیا رسنو ته ویلي چې دوی څوک نه قانونه نه دی بوتلي، او په سوات کې د وسلوالو په ضد د قانون مطابق اپریشن پیل کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
په پیښور کې سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتوالي لپاره صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. په مظاهره کې د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو ضلعو څخه د صحت، تعلیم او صفایي محکمې ملازمینو ګډون وکړ. په دې کې زنانه ملازمینې هم شاملې وې. ځینو احتجاج کوونکو مشال ورته وویل چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي چې له وجې مالي ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د خزانې صوبایي چارواکو ویلي چې د ملازمینو بندې تنخواګانې به ورکوي او د نورو غوښتنو لپاره خبرې روانې دي. تفصیل لا پیښور ازمد علی شاه پر راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو د مارچ په نهمه د تنخواګانو د زیاتوالي لپاره د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعو د صحت، تعلیم او صفایي محکمې کارکوونکو بشمول د نورو ادارو زنانو او نارینو ګډون وکړه. مظاهرچانو خیبر روډ هم د سوساتو لپاره بند کړی و. مظاهرې ته راغلی فرزانه خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت ته ورته د شپږو میاشتو بندې تنخواګانې ورکړې.
مجبور او دمر گرانی دا زمونگا بچو فیسونا مونگ نشو ورکولے مونگا دمر ستر سومان پجو نونگا چو خودکشو کو خسو کو خودکشی آرام را.
دا پاکستان تحریک انصاف دا حکومت پا وقتو کی سرکاری ملازمینو دا خپلو غختنو لپارا وار پا وار احتجاجو نکڑی. دا لکی مروتنا راغلی دا لوکل گورنمنٹ دا کارکون کو دا اتحادی مشر انور کمال مشال ریڈیو تو اویل چی دا سوار لسمی فروری نے دا صفائے اور ٹول میونسپل کارونا بند کری دی او دا غختنو منلو پوری بعد دفتر هم تړلې وی
چې موږ خاص کار د تنخواه پینسونه د لپاره متاد چې ان شاء الله د جدوجهد شوري دا بلکې مروت چې خو د 14 فروری نه تر نن تاریخ پورې احتجاج لګیا دا مکمل میونسپل سرویسز باندې اترغه پورې به باندې چې چوره پورې موږ شپږ تنخواه ته پینسونه دا شوی نه وي نو ترغه پورې به ان شاء الله موږ دا احتجاج جاری.
دا مردان نه راغلی ته دبليو سی سیم کارکونکي اختر منیر مشال ریډیو ته وویل که غوښتنه اونه منل شوې نو احتجاجي پر لټ به اسلام بات کے پہلے بھی
ڈبلیو سی سی نے مکمل ختم کری سی زکا چہتی نے سپنگ سنگستا نے صدا غشتا او زمنگ دا مطالبہ را دا بلدیاتی ملازمینو چیرے واپس سے منگتی میں تو اولی گلی سی.
دا سرکاری ملازمینو اتحادی دا خیبر پختونخوا دا خزانی سانگی دا چارواکو پا دیجمنا خپل احتجاج ختم کرو چی دوی تبا دا دوی بند تنخواگانی روان میاشت ورکڑ لی شی او دا نورو غختنو پاڑای خبر روانی دی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای دوی په افغانستان کې درویش فعال وسلوالي ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغه ډلو یو شمېر یې د افغانستان په وو ولایتونو کې د زیاتو بریدونو ذمواري منلې دي. د ګوتریش په وینا د فعال وسلوالو ډلو له فعالیت سره په افغانستان کې امنیتي پیښو ګراف هم لوړ شوی دی. د طالبان حکومت بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه سرګندونو ته په خپل غبرګون کې بیا دغه ډول اداوې ناسمې بولي. تفصیل محمد خاطر پردیس راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډېر د اندېښنې وړ ښودلی. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوالې ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوي پکې ویل شوي چې د دغو وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2023 او 2022 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي، یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1,201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1,308 وې. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت ته اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. په رڼا ورځ باندې وسلوالې غلاوې کېږي، خلک ترور کېږي او دغه راز چاودنې کېږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده، چې دا د ښاریانو د اوسېدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پېښې ډېرې شوې دي، همدا نن په بلخ او کابل کې چاودنو او امنیتي پېښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غڅه دي چې مستبنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کېږي چې ورځ تر بلې له بله مرغه امنیتي پېښې ډېرېږي.
دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت په ځواب کې شوې ادعاګانې ناسمې او له حقیقته لرې بولي. د دوی وایي ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله خلګو د دوی نظام ته خطر نشي پیښولای.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې نسته کومه، په دې سره داعش په نامه د هم د کنټرول او مهار په حال کې نه په دې ډول په قوم موجود او د قوي حال کې اوس ته ځکه چې بل نور سټلې ټپلې د تشتون نه لري، نه د کوم تهدید احساس کېږي، نه کوم امنیتي پیښې شته. کوم ماسه ملګرو متونو چا ورکړی دي نظر نه تایدو، ټول خیالي دي او کوشش کوي چې افغانستان لا بې ثباته مالې ټکي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9 په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابېلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 5 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو دغه اندېښنې بې اساسه بللې.
په خوست کې د رسنیو د ملي بنسټونو استازي وایي په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو د ټولنې د نورو څنګه په شان د خبرانو پر ژوند او د رسنیو په فعالیتونو اغیز کړی دی. د دوی په وینا په دې موده کې د بیلابېلو رسنیو یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي او ځینې بهرني هیوادونو ته کډوال شوي دي. د رسنیو د ملي بنسټونو استازي یادې څرګندولې، د مارچ په 9 په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې مشال اړیو ته وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو.
د خبریالانو د ملي بنسټونو استازي وایي په اوس وخت کې د رسنیو د پخوانیو کارکوونکو پر ځای چې یوه برخه یې بیکاره شوي او یا له هېواده وتلي دي، ځینې نوي کسان جذب شوي چې هغوی د خوندیتوب په ګډون په بېلابېلو رسنیزو برخو کې ظرفیت لوړونې ته اړتیا لري. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د اړیکو مسؤول عنایت الله زیارمل وویل، همدې اړتیا ته په کتو یادې اتحادیې د هېواد په لس ولایتونو کې دا ډول پروګرامونه جوړ کړي چې د هغې په لړ کې دا ورکشاپ خوستې خبریالانو لپاره جوړ شو.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شوی دی چې خاص اثرات اچولې دي په ځانګړې توګه په خبریالانو باندې. زیاتره خبریالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې او بعضې خبریالان لاړل، مهاجر شول. چې یو خو دلته نوي خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي داخل شوي دي، او بل دا چې دغه خپل د خبریالانو بیکاري او د خبریالانو په کور کې ناستل د دوی پر روان باندې ډیره منفي اغیزه کړي.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په یو ورځني ورکشاپ کې د دې ولایت د بیلابېلو رسنیو 10 تنو خبریالانو برخه اخیستې وه. د دې ورکشاپ ګډونوالو دا برنامه د دوی لپاره ګټوره وبلله او د ورته برنامو د دوام غوښتنه وکړه. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ کارکوونکي شاهد الله زواک وویل،
د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په ټوله کې بیا د دوی په کاري ساحه کې د مسؤلیت په خاطر دا ډول پروګرامونه او ورکشاپونه ډیر زیات مهم دي چې څه ډول دوی باید په کاری ساحه کې ځان خوندي وساتي. دوی تګ را تک سره کم تو کې دوی باید په کوم ځای کې میشت شي، کوم ځای کې باید استوګن ولري، او چا سره باید رابطه ولري، چا سره باید رابطه ونه لري. دا ټول هغه موارد چې په دې ورکشاپ کې یاد کړی شو.
د ویبر سیمه ایز رسنۍ کارکونکو کریم الله نظری وایي،
په ورکشاپ خبریالانو د خوندیتوب لپاره د کاری ساحه کې څنګه کولای شي خپل ځان خوندي کړي یا د نورو سره هغه لمړانې مرسته وکړي ډیر زیات ګټور. موږ ډیر څه په دغه ورکشاپ کې زده کړل او هیله د ژورنالیستانو د اتحادیې څخه دا ده چې نور هم دا ډول برنامې تر سره کړي، ځکه په اوس وخت کې تر بل هر وخت ژورنالیستان دا ډول ورکشاپونو ته ډېره اړتیا لري.
د رسنیو کارکوونکي روزنیز ورکشاپونه او برنامې په ځانګړي ډول هغو ځوانانو لپاره هم ګټورې بولي چې رسنیز ډګر ته نوي داخليږي. په خوست کې د یوې چاپي رسنۍ د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
باید دا ډول ورکشاپونه ډېر ونیول شي ترڅو ځوان ژورنالیستان یا هغه کسان چې دې فیلډ ته نوي راغلي دي هغه د مسایلو سره آشنا شي. لی بلې خوا که چیرې په یو شمېر نورو مسایلو هم داسې پروګرامونه جوړ شي لکه د بیان ازادي، د هغې ارزښت په ټولنه کې، د هغې ترویج په دې مسایلو، ترڅو خلک هم هغه ژورنالیستیکو برخو کې سم کار وکړی شي او هم چارواکي د دوی سره تقابل ونه کړي.
یاد دی وی په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ سلګونو غږیزو انځوریزو برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼې رسنۍ ودرېدې او یا له سقوط سره مخامخې شوې.
مشال لوی تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخې تر رسیدلی او تاسو یو څو خبرونو مهمې برخې وایم او بیا درته ونې ځ خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوم. د خبر پښتونخوا په بنو ضلع کې پرون د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یو ماشوم او پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین او نورو چارواکو پرون مشال لوته ویل چې دا پیښه سبزی منډۍ سره نږدې شوې چې کله دوه وسلوالو ډلو پر یو بل ډزې وکړې. په ژوبل کې د سکول ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په خبره دا پکې نه دي معلومه چې دغه وسلوال د کومې ډلې سره تعلق درلودو، خو پلټنې یې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو پرون په پیښور کې د تنخواګانو زیاتوالي لپاره د اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د صوبې بیلابیلو ضلعو څخه د تعلیم، صحت او صفایي محکمو کې کارکوونکي ملازمینو برخه واخیسته. دوی ویل چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې دي ورکړل شوي او په موجوده ګرانۍ کې یې معاش هم کم دی. خو د سرکاري ملازمینو اتحادیې د خزانې محکمې چارواکو په دې ژمنه خپل احتجاج ختم کړو چې د دوی بندې تنخواګانې به روانه میاشت ورکړي او د نورو غوښتنو په اړه یې خبرې اترې هم روانې دي. د بلوچستان په هرنای ضلع کې پرون د سکرو په قانونو کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او درې نور ژوبل شوي دي. دا خبره په سیمه کې ځایي خبریال عارف ترین پرون مشال رادیو ته کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو انتخاباتو لپاره غونډه کړې چې پکې د خزانې او کورونو چارو سیکرتاران رابلل شوي وو. الیکشن کمیشن پرون په ټویټر باندې خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې مقصد انتخاباتو لپاره فنډز او امنیت یقیني کول وو. غونډې ته د خزانې سیکرټري وویل چې عمومي انتخاباتو لپاره 15 ارب روپۍ پکار دي چې پکې دواړو صوبو لپاره په سمدستي توګه 20 ارب روپۍ روپو ته اړتیا ده. په دې کې تر اوسه پورې انتخاباتي کمیشن ته 15 ارب روپۍ ورکړل شوي دي، خو د خزانه سیکرټري ویل چې موجوده معاشي حالاتو کې فنډز ورکول ګران کار دی، خو وفاقي حکومت سره مشاورت وروسته به حتمی جواب ورکوي. د جرمني پولیسو پرون ویلي دي چې په هامبورګ په یو کلیسا کې په ډزو کې 100 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په خبره ډزې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوي چې یو یا 100 نامعلومه حمله کوونکي وو. پولیسو کره شمېره نه ده څرګنده کړې، خو د جرمني 100 ملي رسنیو چې شپږ کسان ویلي دي چې شپږ کسان پکې وژل شوي دي. د جرمني رسنیو دا هم ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. او د پاکستان سوپر لیگ شل اوریزه سیالو کې نن د پیښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ په راوپنډه کې لوبه کیږي. بلخوا د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلو د شل اوریزه سیالو په محل ویش کې معمولي بدلون شوی دی. اوس په د پاکستان او افغانستان د شل اوریزه لوبو لړۍ د مارچ په 16 پیلېږي. اوس لږمنې سره سم درته اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د مشال راډیوي مجلې ته غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه را سره په خبرونه کې محدثه سندره ملمنه ده. د فرهنګ سره مینه لري او لیکل کوي او د دې ترڅنګ ډیره خسته ډکلمه کوي. د دوی د یوټیوب چینل دی او همدارنګ د فیسبوک پانه لري. پاغه کې دوی وخت په وخت د پښتنو شاعرانو شعرونه په خپله انداز کې د خپله موسیقي سره وړاندې کوي. نن به د هغه سره د هغه پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دا نوم مې صحیح واغسته کنه؟ سمه ده. نو درنو اوریدونکو زموږ مېلمانه زموږ سره ده په واتس اپ باندې وصل در سره لسندرې نه به وپوښتو چې سندره څوک ته د کوم ځای ده او څنګه را پیدا شوله مخې ته راغله یو ناڅاپه؟
سلامونه او ستړي مسی امیر صاحب تاسو ته او د مشال راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. پوره نوم مې محدثه سندره ده او د نورو معلوماتو په اړه غواړم چې په ټولنیزو رسنیو کې مې د فعالیتونو پیژندګلو په اړه پسته معلومات بسنه وکړم، ځکه زه لا تر اوسه د ځینو محدودیتونو او روایتونو ښکار یم، نو د ځان په اړه ډاډه نه سم غږېدله. هیله ده چې درک مې کړئ.
سمه ده. نو له هنر او ادب سره مو مینه څومره پخوانۍ ده او څنګه پیدا شول؟
هغه د پښتنو یوه خبره ده چې ماته پلانی شی د پلار او لنیکه نه راپاتې دی. په اصل کې هنر او ادب د انساني عواطفو، احساساتو او جذباتو د بیان ژبه ده، او فکر نه کوم داسې څوک به هم وي چې دې برخې سره د لیوالتیا ونه لري. ما دقیق نه پوهیږم چې دا مینه څنګه پیل سوه او ولې دومره دوام پیدا کړ. په اصل کې ښایي د مینې پر ځای د ځینو سوالونو د ځوابونو لټه وه چې دې میدان ته راغلم.
ما ستاسو ډکلمې اورېدلې. پر دې سربېره نور کوم فعالیتونه لرئ؟ شعر لیکئ، قصه لیکئ، نور څه لیکئ تاسو؟
مننه چې اورئ. مې یو وخت مې یو نیم شعر لیکه، خو کله چې پوه سوم خبره تکراري کیږي نو پرې مې خوده. او په نثر کې ونیم ادبي ټوټه او هنري نثر لیکم، خو داسې جوت کار مې نه دی کړی. زما په فکر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان خپل رازونه او احساسات څنګه بیان کړي، او د کلمه له ما سره د دې بیان په برخه کې هم مرسته کوي. تر اوسه مې د شعرونو تر څنګ یو نیم هنري لنډکی نثر د کلمه کړی دی، او د یو ناول په دکلمې مې هم کار پیل کړی. کله چې مکمل سول تاسو ټولو قدرمنو سره به شریک کړم.
صحیح. او تاسو چې دا ډکلمه کوي، دا خو ډیر په هنري انداز کې مخې ته راځي. سړی چې په فیسبوک کې لولي، په پیج کې ستاسو یا یوټیوب کې ستاسو دغه هلې ځلې سړی اوري، نو د دې تر شا خو ډیر تاسو کوششونه به کړی وي. دې ته موسیقي برابروي، تاسو داسې وسایل لرئ چې ستاسو د خپل د غږ چې دی په ډیر ښه انداز کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې کوئ لوستونکو دا اوریدونکو ته دا وړاندې کوي. نو او په دې پروګرامونو باندې باید د سړی سره مخلاص وي کنه؟ د آډیو د ایډیټ پروګرامونه دي یا دا د بیرته بیا ویژوالایز کول چې په تصویري بڼه باندې خلک یې وویني او وایمري، نو دغه ارسه باندې ملاس بر دی؟
دا خبره سمه ده چې غږ خدایي ورکړه ده، خو د کلمې لپاره کوښښ او ریاضت هم مهم دی، ځکه د کلمې لپاره یوازې غږ بسنه نه کوي. د شعر په ژبه ځان پوهول، لحن، انداز، دا هر څه په ریاضت پورې اړه لري. او کله چې د دې ټولو شیانو توازن برابر سي، د غږ نیمګړتیا ورکوي او ښکلا یې لا څو چنده کوي. تر ډېره حده خپله کوښښ کوم، خو کوم څه چې مې په وس نه وي پوره یا پرې نه پوهیږم له ملګرو یې پوښتم. کورونه یې ودان، خپل همکاري راڅخه نه ده سپمولې، خو تر ډېره حده مې خپل کوښښ دی.
صحیح. نو دم راته وای چې په افغانستان کې د میرمنو فعالیتونه تاسو به ګورئ چې ټکنی شوی دی، پر تاسو باندې شخصا څومره اغیز کړ؟
روان نورین پر هر افغان وګړي اغیز کړی، انجونې بیا تر نورو ډیره وځپل سوې. زه هم د یوې پښتنې ټولنې لور یم. د اوسني وضعیت سره پخواني محدودیتونه نور هم پراخه سوي، او دغه کار په هر برخه کې افغان انجونې له ستونزو سره مخ کړي. په عموم کې ښځینه روښانفکرۍ ته سخت ضربه رسولې.
صحیح. او د دې نه د راوتو کومه لاره تاسو وینئ؟ لرې چرته د رڼا سرک وینئ کنه؟
پسته حالاتو کې خو نه، د کوم وضعیت چې اوس روان دی هیڅ داسې څه نه تر سترګو کېږي چې موږ یو هیله ورته ولرو، نو نه
پوهېږم. خوشحال بابا یو شعر دی چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. او بل دا د شاعر او لیکوال او د هنرمند او د دې کسانو کار هم دا وي چې ناهیلی ولس چې دی هغه راپورته کړي له ځان سره. نو کله چې انځورګر یا شاعر یا لیکوال په خپله ناهیلی شي، نو بیا به څوک ستاسو په خیال ډاډه کوي؟ کوم حالات پهی چې دی هم ډاډه شي ولس هم بیا ډاډګیرنه ورکړي ستاسو په خیال؟
خو موږ همدا هڅه کوو چې موږ خپل ډېر فشار لاندې یو، خو هڅه کوو چې خلکو ته یو څه ډاډ وسیږو. په دا وضعیت کې زما دپاره هم دا کار ډېر سخته دی، خو دغه دی لګیا یم نو.
تاسو مخکې وویل چې ځینې دوستان دي چې تاسو سره کومک کوي، ستاسو د هنري کارونو په زلولو کې تاسو سره مرسته کوي. ستاسو خپل کورنۍ څومره ستاسو د هنري فعالیتونو طرفدار ده یا څومره مرسته در سره کوي په دې لاره کې؟
زما د کورنۍ د کور ودان ویزه په ډاډ مخته روانه یم، خو یو کورنۍ کې هم خامخا جلا فکرونه او نظرونه وي، حتماً به محدودیتونه او ملاتړ هم لري.
صحیح، یعنی څنګه چې د افغانانو کورنۍ دی او هغه سی له تاسو سره هم هغه سی برخورد کیږي، مرسته هم در سره کوي، خو ځینې چوکاټونه هم معلوم دي.
بالکل، کور کې داسې خلک هم شته چې ستایي مې، داسې خلک هم شته چې بیخي مخالف.
صحیح، او د تاسو چې دا شعرونه ډیپلوما کړي، تر اوسه مو د کومو شاعرانو شعرونه زیات ډیپلوما کړي دي؟ تاسو به د ډیرو ویلي، خو داسې به موي چې دا غوي شعرونه به مو زیات ویلي، د سوسو شعرونه به مو ویلي، نو د خوخي شاعران مو څوک دي او د چا شعرونه مو زیات ډیپلوما کړي دي؟
زه د شاعر انتخاب نه لرم، زما انتخاب تل شعر وي. ما د شاعرانو شعرونه هم ډیپلوما کړي چې بیخي نومره کې وو، خو شعر یې ښه وو، کدلو یې شاعرانو شعرونه هم وو، تل می شعر ته کتلې، خدا سي انتخابي شاعر نه لرم،
بس
انتخاب کړی څوک نه لرم.
صحیح، نو تاسو د هر څه په فیسبوک او یوټیوب باندې خبروي؟
بالکل، په یوټیوب چینل سره دې په کې خبري.
صحیح، نو هغه ملګری چې زموږ تر رادیو لاله رستا سوغه غمدا شي باوري، هغه څنګه تاسو مونډل شي په یوټیوب کې خپل ادرس ورته ویل شي؟
که رښتیا یو وایم، څومره چې زه خواري کوم او ته مې لرم، هغه مره ښه نه دی روان. تقریبا یو کال کېږي چې د سندری په نوم یوټیوب چینل لرم، خو تر اوسه یې هغه د معیاري کېدو اندازه هم نه ده پوره کړې. خو بیا هم د ځینو دوستانو کور ودان چې تشویق کوي، مې د پرمختګ انګیزه راکوي.
صحیح، نو هیله مو څه ده؟ لکه تاسو خو د خپلې غاړې خپل پوره محنت کوئ، مثلا ښه شعر انتخابوئ، ښکلې موسیقي ورته برابروئ، خدای پاک یو ډېر ښایسته آواز درکړی په هغه انداز کې تاسو ډیکلمه کوئ، تر دې زیات به نو تاسو څه کوئ؟ نور خو هغه د ولس په لاس کې دي چې هغې مخې ته راشي او ستا چینل هم سبسکرایب کړي او دا وګوري در څه. او تا په شان نورې پښتنې چې دي همدا شېبه په یوټیوب کې ډېرې کمې فعالانې لرو چې داسې معیاري کار وړاندې کولی شي، نو ولس نه مو هیله څه ده چې څه وکړي؟ کله کله ناهیلی کیږي چې دومره کار کوم او دومره لگا مینا د خلکو لخوا؟
هیڅ کله نه یم ناهیلی سوی، او په پوره اندازه کنه وینو هغه مره دوستان ستاسو چې ما ډیر تشویق کوي، او کورونه یې ودان، زه دوی ډیر منندوی یم، نو مینوال ستدي. بس ما د څلور نفره واوري، خو ذوقي خلک مې دی واوري، زه خوشاله یم خپل مینوال.
صحیح، او یوټیوب کې چې پښتنین جونې کار کوي، کوم سیزن ته باید ډیر پاملرنه وکړي؟ لسه د احتیاط کې ستاسو په خیال باندې لکه زما موخه دا ده چې ځینې مسلې وي، لکه کاپی رایټ مثلا وي، دغو سیزونو ته که اشاره وکړي، کنه چې مثلا دی خو بل ښه نیت نه یو موسیقي راواخلي، هغه کېدای شي د بل چای یا یو تصویر راواخلي، هغه به د کاپی رایټ مسله وي، نو دغه سم هغه چینل ورسره خراب نه شي. دغو سیزونو ته ستاسو په خیال څه پاملرنه باید وشي؟
هر ټولنیز رسنۍ خپل اصول او تګلارې لري. د یوټیوب اصول بیا د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتلې یو څه سخت دي. تر ټولو مهمه یې د کاپی رایټ سیستم دی، یعنی ته چې کوم میوزیک کاروي، کومه ویډیو راخلی یا هم غږ، باید د بل چا حقوق ونه لري. یعنی کاپی رایټ نه وي، یوټیوب چینل ته تر ټولو ستر خطر همدا کاپی رایټ سیستم دی.
زه خپل اکثر دغه کیسو سره مخ کیږم، خو کوشش ورته پکار دی چې هغه سره واخیستل شي چې کاپی رایټ نه وي، او د دوی هغه هڅې چې دوی کړي دي هغه هغه د پام استلا پسین لا هو نسی. نو د دې یوټیوب پر مخ ته وړل یو څه ستونزمن دي، خو سخت نه ده.
صحیح،
هر کار چې سړی واړی وی کړی کیږي، چې هڅه ورته وشي.
صحیح. نو خلق یواز استاسو آواز اوری دیو کده شیدا گنی چی استاسو سهرا موینی، نو دا کار نده ممکن ما تا چخ کاری
فعلا خو نه. حتی از پکور که هم محدودیتون و مخالفتون است دینو بغاق بندی شدا کسی استانو پچیره خو خامخه.
صحیح. او دارتوی چی پختنی میرمن لیکوالی یا له هنر سره تړلې سیری د یو بل سره څومره رقابت یا رفاقت لري ستاسو په خیال؟
هر څوک چې د لیکوالۍ یا هنر ډګر ته راوځي خامخا به د نورو له رفاقت یا رقابت سره مخ کیږي، خو په پښتنو مېرمنو کې تر رفاقت رقابت بیخي ډېر دی. زما په نظر د دې رقابت اصلي لامل د پرمختګ په وړاندې محدودیتونه او خنډونه دي. هر مېرمن غواړي چې پرمختګ وکړي او په ټولنه کې ومنل سي، خو د ټولنې یا کورنۍ شرایط داسې وي چې د هغوی د پرمختګ معنی ګرځي، نو دوی چې د بلې مېرمنې پرمختګ ګوري د کمترۍ احساس کوي او دغه احساس نه د خلاصون په خاطر رقابت کوي.
نو د دې وجه څه ده تاسو په خیال؟
ولا څه وایم، نو زه خپله نه پوهېږم چې ولې، خو لوی رقابت یو څه ډېر لري تر رفاقت.
صحیح. یعنی په دې خو به نو کار ونه شي، مثلا دا خواله کېږي چې یو نجلۍ پاسې بل ته لاس ورکړي او یو بل را پورته کړي، او په دې میدان کې به اس هم په افغانستان کې د سړو په مقابله کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده په هر میدان کې، او بیا په دې کې چې د ښځې هم د یو بل سره رقابت شروع کی، بیا خو نو په غزغل کې د نور نه نور هم رسته پات کیږي، نو دغه منډه کې د شاملېدو د پاره ستاسو په خیال که دوی یو بل ته لاس ورکړي نو ټولې به کامیاب نه کیږي؟
بالکل هم دا خبره ده. زه هم دا نظر لرم چې موږ باید یو بل ته لاس ورکړو، یو بل سره باید مرسته وکړو په هر برخه کې وي. خو زه نه پوهېږم چې دلته ځینې حساسیتونه شته دي، او فعلاً هم دغه ما چې ډېرې زموږ زما دوستان دي چې ما تشویق کوي، یا مثلا ما اوري ناڅوي، ما هېڅکله داسې څه ونه لیدل. خو نجونو د کور ودان وي، خیر ګیله به نه ترې کوو، انشاءالله ښه به شي.
صحیح. او دا خو سوشل میډیا دا سندرې په دې کې سړی هم چې دی په میدان کې دی او ښځې هم په میدان کې دی، دا راته ویلی شي چې پښتنې مېرمنې یا نجونې په دغو ټولنیزو فعالیتونو کې د سړو پرتله څومره ازادي دوی لري؟ آیا هر څه خپرولی شي دوی چې څنګه زړه غواړي هغه رقم مخې ته راتلی شي، که نه محدودیتونه ډېر دي؟
خو کورنۍ هم فرق کوي که نه، فکرونه هم فرق کوي، فامیلونه هم فرق کوي، خامخا داسې خلک هم شته چې د لورو د زوی بیخي فرق نه کوي، که نه زوړ ته یو رقم ورکولی څه وایي یا په هېڅ کوم ورته څه نه وایي. نو لومړی دا دی، زه داسې زه راغلی یم، خامخا زه خپله ځینې حساسیتونه زما د کورنۍ یا زما د کورنۍ د ځینو غړو وینم، دغسې نورې نجونې هم دي چې په یوه کور کې هم خامخا مخالفه هم لري او ملاتړی به هم لري.
صحیح. ستاسو د دې غږ د کیفیت نه چې ډکلمه کې وړاندې کوو داسې ښکاري لکه په راډیو ټلویزیون کې مو چې کار کړی وي. آیا کاري سابقه لرئ په دې څانګه کې؟
نه، ما راډیو ټلویزیون کې تر اوسه پورې هیڅ کله کار نه دی کړی.
نو بغیر له کار څنګه دومره په ښه انداز کې ډکلمه کولی شي؟
په دې خو زه خپله هم نه پوهېږم، زه هم د ذوق مخې راغلم او داسې ګمان مې هم نه کوی چې ګینې دومره به مینهوال هم وي او دومره به دوه لیوالتیا ولري. خو کورونه یې ودان، خیر دې وي چې څه زما محنت او څه د دوه مینه و دغه دی تر دغه ځایه پورې راغله. خو د زما لپاره کار کول هم د شوق او لیوالتیا مسله ده، خو دا چاره د یو مناسب چاپېریال په رامنځته کېدو شونې ده، په دې شرط چې موږ د بیان د ازادۍ تر شا په دولتي کچه ملاتړ ولرو. نه
تاسو ګڼئ چې دا ډکلمه هم لکه د شعر غوندې یا د کیسې غوندې یو استعداد دی او خدای داد دی، مثلا چې خدای پاک چاته لکه هنرمندان چې ښایسته غاړې ورته ورکړي، یا چاته د ښه شعر لیکلو ظرفیت ورکړي، یا څوک لنډه کیسه ښه لیکلی شي، همدغسې دا ډکلمه هم یو خدای داد ګڼئ تاسو؟ که دا په محنت سره په آواز په دغه کولو سره ښه کېدای شي، تاسو څه فکر کوئ؟
دا خدای داد دی، ځکه چې ما نه په راډیو کې کار کړی، نه مې په ټلویزیون کې کار کړی، او نه مخکې تر دې ما کومه دکلمه کړې وه. زه یوازې د ذوق له مخې دکلمې ته راغلم او یو ناڅاپه راغلم. نو ما ډیره کمه لاره ډیره لوی لاره په ډیر کم وخت کې وله. دا ډیر لوی سفر و.
صحیح دره ته وای چې ستا مینوال سړی ډیر دی که ښځې؟
دواړه ستا. ما ته د نجونو او هلکانو دواړه لخوا ډاډ راکول سوی دی. د ټولو منندویه ما دقیق نه پوهیږم چې کومه طلبه درنه وي، خو خیر دی یوسې د هر یو ملاتړ ما ته انګیزه راکوي.
صحیح. نو په خبرونه کې خو به تاسو نه د شعر ډکلما هم اورو، نو که اوس تاسو نه یو فرمایش وکړو سندرې چې موږ ته یو شعر ډکلما کا چې ستا لږ امتحان هم واخلو، چې تا اواز پهلته په کمپیوټر کې ښایسته کړې که نه لایف یې هم خلاصتلی شي.
زه به مې خپل یو غزل له تاسو یو له اورېدونکو سره شریک کړم، هیله داسې خوښ مو سي. سینه سوی گرزوم د عشق پر هره، در پسی یم له کوره در پدره. تو بایللی مینی یاد خدای دی مړکه، سره لمبه وې نن مې پورته سوی له سره. دل دې دغسې زموږ سترګو کې اوسي، پرې دې نه وزي د غرور له دې کمره. ته په غم لړلې شونډې کړې خندانې، زار دې ښکل یاد خندا له دې هنره. دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره. زه له هېچا ګیله نه کومه ماته، هره سخته ده راپېښه له باوره. اوس حیرانه یم غم په څه غلط کړم، نه نشه خوند راکوي او نه سندره.
درنو اوریدونکو مشال راډیوي مجلې ته غوږې، دا ښایسته شعر او آواز د محادثه سندره ده، هغه په مشال راډیوي مجله کې زموږ میلمانه ده. ډیره مننه سندرې چې خپل شعر دې اوریدونکو ته وړاندې کړ، یو سما دې را جوړه کړه، محفل دې ښایسته کړ. یو بل شعر هم راته واوروئ او دا هم راته ووایئ چې دا شعر مو خپل دی که د بل چا شعر مو انتخاب کړی دی.
تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه امیر صاحب. نه، دا مې خپل نه، بلکې ستاسې غزل انتخاب کړی. هیله داسې د شعر حق مو ادا کړلی سم او د اوریدونکو هم خوښ سي. ای لګه تسلی را کړه آباد یم کنه، یا خکل یا مازیګر از در یاد یم کنه. پلازمینه کې د زړه مې د هیچا سفارت نسته، نقشه کې د نړۍ هغه هیواد یم کنه. پښتونیم د توپان سره ډغرې مې نصیب دي، گلگون گلگون حالاتو کې هم خاد یم کنه. کمر سومه باور لرم ستاینې به وي ډېرې، خو ګوره په ژوندون یې مرده باد یم کنه. خواس چې دنیا نسته پس لمرګه می ژوندون دی د وخت لقید او بند څخه آزاد یم کنه پزړه کې دې تر تیر سم په مخ کې دی ولاړ یم په منډه در تراغلم زه باد یم کنه خبر نه یم ستا سترګو کې د نورو څه ارزښت دی امیر یم قابل د اعتماد یم کنه
ډیره زیاته مننه سندرې چې زما شعر ما اوریدونکو ته په ډیر ښکلي انداز کې وړاندې کړ زما په خپل شعر مینه راغله کور مو ودان ژوندی اوسي درته وایي چې څنګه کولی شو خپل ادبیات نړیوالو ته ورسو د نړیوالو توجه ځان ته راوګرځو نړیوالې جایزې وګټو
مهال کې د پښتو ادب د بډای کولو تر ټولو مهمه لاره زما په نظر نورو ژبو ته د پښتو آثارو ژباړل دي نړیوالو که په دې برخه کې پرمختګ کړی یا یې جایزې اخیستي مثلا د نوبل جایزې او علت یې په نورو ژبو د خپلو آثارو ژباړل هم دي که وګورو نو د نړۍ ډېر غوره آثار په ډېر رنځ کې لیکل سوي دي پر موږ ډېر سخت ناورین تیر سوی زموږ دردونه زموږ اذیت له نورې نړۍ ډېر توپیر لري او د دې تر څنګ موږ په پښتو کې ډېر غوره آثار لرو خو له بده مرغه چې دا آثار یوازې په پښتو کې پاتې شوي
ډیره زیاته مننه او په تلو تلو کې که زموږ اوریدونکو ستا مینهوالو ته خپل پیغام هم ورکړي نو خوشحاله به شو
تم پیغام دا دی چې راځئ مینه د انساني سوکالۍ لپاره عام کړو او سوکالۍ د انساني ښېګڼې لپاره ورام وګرځو بله خبره دا چې څوک په کوم شي کې استعداد لري او خپله تبه په کې ازمایلی سي درېغ دې نه کوي ځکه دا ټولنه په هره برخه کې لاسنیوي او مرستې ته اړتیا لري او پښتو ادب کې خو بیخي هڅې کمې سوي
کور مو ودان سندرې ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو محادثه سندره وه چې د مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې له همدې سره د مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ